پختونخوا د خایسته ناوی د مینې ناوی د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی په ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د ګل ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 14مه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان په پارلیمان کې حکومت مخالف سیاسي پارټو د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا د 13م آئینی ترمیم ختمولو او یا په دې کې د بدلون کولو په سر سخت نیوکې کړي او ویلي حکومت ته به په 13م آئینی ترمیم کې د بدلون کولو اجازه ورنه کړي. پاکستان ویلي هندوستان سره د افغانستان سوداګرۍ لپاره د واګه سرحدي لار به د 15 جولای نه بیرته پرانیزي. په پاکستان کې نور یو کم اویا کسان د کورونا وایرس نمله شوي دي. د دې سره په ملک کې په دې وایرس د مړو کسانو ټول شمیره 15,200 ته رسیدلې. افغا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمیره 12 میلیونه او 1.9 لاکه ته رسیدلې او تر اوسه د دې د لاسه 15 لکه او یو کم اویا زره نه زیات خلک مړه شوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په پارلیمان کې حکومت مخالف سیاسي پارټو د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا د 13م آئینی ترمیم ختمولو او یا په دې کې د بدلون کولو په سر سختي نیوکې کړي او ویلي حکومت ته به په 13م آئینی ترمیم کې د بدلون کولو اجازه ورنه کړي. سینیټ کې د حکومت اتحادي ګوند ایم کیو ایم یو سینیټر محمد علي سیف په 13م آئینی ترمیم او 13م قومي مالیاتي کمیشن کې د بدلون په سر د بحث لپاره یو بل وړاندې کو، خو د اپوزیشن ګوندونو د سخت مخالفت وروسته د سنټ چیرمن دغه بل رد کو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو سینیټر عثمان کاکړ په سنټ کې د وینا په وخت وویل پاکستان صرف د پوز لپاره نه دی جوړ شوی، بلکې د بیلابیلو قانونو سره تعلق لرونکو 2 کروڑ خلکو لپاره جوړ کړی شوی او دا چې قانون جوړولو اختیار به د اولس د منتخب نمائندګانو په لاس کې وي. مولی تور لګولې چې د پوز په وینا په 13م آئینی ترمیم کې د بدلون خبرې کیږي. پاکستان ویلي هند سره د افغانستان سوداګرۍ لپاره د واګه سرحدي لار به د 15 جولای نه پرانیزي. د پاکستان خارجه وزارت بیان دی عائشه فاروقی میډیا ته لیکلي یو بیان کې ویلي دغه فیصله د افغانستان حکومت په ځانګړي درخواست او د افغانستان ترانزیت ټریډ یا تجارت کې د مرستې کولو په رڼا کې کړي. نوموړي ویلي پاکستان د پاک افغان ترانزیت ټریډ تړون لاندې خپلې وعدې سرته رسولي او په ټولو سرحدي پولو باندې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت د کورونا وایرس خورېدو وړاندې حالت ته رسولې. د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق هم نن په ټویټر باندې ویلي افغان سوداګرۍ ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پاکستان فیصله کړی چې د هندوستان سره د افغان سوداګرو د مالونو لیږلو لپاره د واګه سرحدي پوله د 15 جولای نه بیرته پرانیزي. محمد صادق په ټویټر ویلي پاکستان د وړاندې نه د افغانستان سره په سرحدي پوله په ټولو لارو د دوه اړخیزه سوداګرۍ فعالیتونه په ځای کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي افغان حکومت په وروستیو ورځو کې 180 نور طالب قیدیان خوشي کړي او طالبان په خپل وعده پوره کولو کې پاتې راغلي. د ملي امنیت د شورا بیان جاوید فیصل نن په ټویټر ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې 499 طالب قیدیان خوشي کړي دي. نوموړي ویلي طالبان نه یوازې په خپل وعده کې پاتې راغلي، بلکې تر اوسه پورې 900 پوځي امنیتي قیدیان خوشي کړي او نه د افغانانو وژنې ودرولې دي. د ملي امنیت ویان جاوید فیصل دغه خبره په داسې حال کړي چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې د بندېدو په حق لا غوښتنې رد کړې دي او ویلي دي چې تر اوسه د جنگ نه بغیر بل انتخاب نه دی کړی. دا په داسې حال چې نن طالبانو د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت په ودانۍ حمله کړي. د سمنګان چارواکي وایي نن سهار خوب شا 11 بجې په ایبک ښار کې ملی امنیت او خاروالۍ تسیرما اول موټر بمی حمله شوی او بیا وسلوال د ملی امنیت ودانه ته داخل شو. د سمنګان ولایت د والی بیان صدیق عزیزی ویلی چې د پیښې له ځایه تر دې وخته 50 ژوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي. روسي رپورټونه وایي چې د 200 ساعتو د جګړې وروسته اوس دغه انخته ختمه شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. په پاکستان کې نور یو کم اویا کسان د کورونا وایرس نه مړه شوي دي. د دې سره په ملک کې په دې وایرس د مړو کسانو ټوله شمېره 15,276 ته رسیدلې. پاکستان کې په تیر شواروز کې په نورو 2,071 کم اویا کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د سرکاري شمېرې تر مخه پاکستان کې تر اوسه پورې 2,05,600 کسان د کورونا وایرس نه متاثر شوي دي. د سرکاري شمېرې تر مخه په متاثر شوو کسانو کې 1,06,907 کسان بیرته ښه شوي دي. او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 2,09,000 ته رسېدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,01,600 خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 3,15,000 او د مړو شوو خلکو شمېره 1,15,000 ته رسېدلې ده.
د وایس اف امریکا د وی رادیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. حکومت پلوه متحده قومي موومنت یو سنیټر بیرستر سیف لخوا په 13 آئینی ترمیم او قومي مالیاتي کمیشن کې د بدلون بل مخالفت حکومت مخالفو ګوندونو کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې کچري 13 آئینی بدلون چې د صوبو حقونه یقیني کوي په دې کې ترمیم وشو نو بیا به د پاکستان وجود هم پاتې نشي. دا حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې د فوز په وینا حکومت 13 آئینی ترمیم ختمول غواړي او فوز د دې مقصد لپاره نه دی جوړ شوی چې د اولس د ټیکس نه تنخواګانې اخلي او بیا هم د عوامو پر ضد استعمالیږي. او پکار ده چې فوز دې خپل کار یعنی دفاع وکړي او ملکی معاملاتو کې دې د مداخلت نه ډډه وکړي. په دې موضوع تفصیلی رپورت د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال اورنګزیب خان راکړي.
د متحده قومي موومنت چې پاکستان تحریک انصاف حکومت پلوه غوندي د دې سینیټر بیرستر سیف سینیټ کې په ترسم آئینی بدلون او قومي مالیاتي کمیسون کې د ترمیم بل وړاندې کړی دی. خدای بل د رای استعمال پس رد کړی شوی دی. د بل په سخت ټکو کې مخالفت وروسته سینیټر سیف علي خان ویلي دي چې دا حق ورته د پاکستان دستور ورکړی دی چې آئین کې د ترمیم خبره کولی شي. بیرستر سیف وایي دوی وی اتلسم آئینی ترمیم سره د قران ټکې نه دی چې پکې د بدلون خبره نشي کېده. د سینیټر سیف لخوا په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون بل مخالفت نږدې ټولو مخالفو ګوندونو کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویلي دي پاکستان کې یو شمیر قانونه ژوند کوي او دا پاکستان د پوز لپاره نه بلکې 2 کروڑ خلکو لپاره جوړ شوی دی او دلته به حکومت پوز نه بلکې ولس کوي.
منتخب پارلیمنٹ کا ہوگا اور یہاں پہ حکمرانی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہوگی.
سینیٹر عثمان کاکڑ وی دا ہیوا د پوز د حکومرانی د پاره نه دی جوړ شوی او اتلسم آئینی ترمیم تر مخه صوبو ته د غوی حق میلاو شوی دی او دا حق ورکولو کې د سیاسي ګوندونو او جمهوریت حکومتونو لاس دی. دوی وی چې پوز په وینا اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون خبره کیږي. د جمعیت العلماء اسلام سینیٹر مولانا تورمان وی دی چې پوز د حکومتي کارونو کې مداخلت نه کوي. د کوم مقصد د پاره پوز جوړ شوی دی؟ اها مقصد یعنی دفاع خو دے کولی نشی خود حکمرانی خوبونه ګوري.
کوسی جنگ آپ نے جیتی ہے, تم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی قوم اور اپنے ملک پر چڑھائی کرنے کے؟
مولانا عطا الرحمن وی دا پاکستان پوس کم جنگ گٹلے دے کم دفاع کڑے دا خپل کار کولو جوگا نه دی خو ملکی معاملو کې مداخلت کوي. مولانا عطا الرحمن دا خبره هم کړې ده ک چرې اترسم آئینی بدلون کې د ترمیم خبره وشوه یا په دې عمل وشو نو بیا به پاکستان هم نه وي پاتې. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې وړاندې د مشرقي پاکستان وسایل به مرکز استعمالول او دا مشرقي پاکستان یې محروم ساتلی وو ځکه بیا بنگلہ دیش جوړ شو او نن ورځ پورې اسټابلیشمنت ته دا عقل نه دی راغلی چې صوبے محروم ساتلو څه نقصان کېدی شي
اور پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ یا گیرزن سٹیٹ میں تبدیل کر.
رضا ربانی وی دا پاکستان جوڑے دو سمدستی پس دا پا یو سیکیورٹی یا پوزی ریاست کے بدل کرے شو. پس سینیٹ کی اترسم آئینی ترمیم باندے دا باز پدا سے حل شوی دے چی نزدے روزو دا پاکستان صدر او دا پاکستان تحریک انصاف حکومت مهم وزیرانو پا شمول دا این ڈی ایم اے پوزی مشر لاخوا هم اترسم آئینی ترمیم کے دا بدلون بینون راغلی وو. حکومت او پوز دخوا دا اشاره ملاو شوی دی چې اترسم آئینی ترمیم لوجه صوبو تا زیاد اختیارات ملاو شوی دی او مرکز تا ډیر کم برخه ملاویږي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی
د پاکستان حکومت په تعمیراتي شعبه کې سرمایه کوونکو نه غوښتي دي چې کچری دوی د روان کال دسمبر یو دشمی نیټې پورې په تعمیراتي شعبه کې سرمایه کاری وکړي نو دوی نه به دا تپوس نه کیږي چې دغه پیسې یا سرمایه دوی د کم ځینه راوړي وه. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو او د براډکاسټنګ وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز کړی ده. پاکستان د دې سہولت اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د پیسو په غیر قانوني ترسیل نظر ساتونکو ادارې یا ایف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته د ترهګرو ډلو سره مالی مرستو وترولو لپاره د ادارې په وینا د عمل مهلت هم د اکتوبر په میاشت کې سرته رسیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز نه پاکستان هاوسینګ پروګرام مشر لیفټیننټ جنرال انور علی حیدر سره یو شریک خبری کانفرنس ته ویلي دي چې دې کال یو درشتم دسمبر پورې مالی ذمہواری پوره کول نه پاکستان ته سہولت ورکړی شوی دی ځکه د موده پوره کېدو نو وړاندې سرمایه لګون کې دلته په تعمیراتي کار کې سرمایه ولګوي روستو په بیا د موقع خلکو سره نه وي ځکه چې پاکستان ته د رقم غیر قانوني سر ادارې یا فیټ اف لخوا ورکړې شوی مهلت کې هم کمې روزه پاتې دي.
اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم پہ جو انٹرنیشنل باڈیز کی جو ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں فیٹ ایف ہو گیا یہ کام فوراً کرنا ہے.
شبلی فراز وی خلق دے موقع نہ گٹا پور تکڑی گنی رستو با بیادا موقع زکا ہم نوی چھے ایف اے ٹی ایف او نور ادارو لخوا پاکستان تا ورکڑے شوی مولت مودا ہم پورو کے دوتا نزدے دا. نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام مشر لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر ویناوا چھے دے تعمیراتی شعبے دا پرا حکومت 90% پورے انکم ٹیکس ختم کرے دے وا خلق چھے آمدن ذرائع معلوم ندی آگوی تا ہم موقع ورکڑے شوی دا چھے یو درشتم دسمبر پورے غیر واضح ذرائع نہ گٹل شوی رقم با قانون نکلی دے غیر قانونی رقم په بارہ کې به حکومت دوی نه تپوس هم نه کوي چې دا کوم زینا او څنګه غټل شوی دی. پاکستان ته دا رقم غیر قانونی ترسیل د سار ادارې یا ایف ای ٹی ایف اکتوبر پورې وخت ورکړی دی چې ادارې له خوا کوم ویشت نقطو باندې د عمل ویل شوی دی باید چې هغه پوره کړی شي. سیډنکار مهتاب حیدر وایي چې په دې کې نږدې 43 یا 14 نقطو یا پوینټس باندې پاکستان عمل کړی دی او باقی لا پاتې دي. مهتاب حیدر وایي پاکستان سره اوس ډېر کم وخت پاتې دی چې ځان د ایف اے ٹی ایف تور نوملړ کې شامل دونه بچ کړي.
ان کے ساتھ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی کنوکشن بھی ہو.
مهتاب هیدر وی پاکستان ویشت کې په 10 نقطو یا پوینټس عمل کړی دی. اوس پاکستان سره هم وخت کم پاتې دی چې اکتوبر میاش پورې د ایف ای ٹی ایف باقی نقطو باندې عمل یقیني کړي، ځکه چې د غوښتنو کې ځینې د کلدم تنظیمونو مالی مرستې او درولو لپاره د قانون سازۍ په حق لا هم دي. د پاکستان حکومت وینا ده چې ایف ای ٹی ایف غوښتنو باندې عمل به یقیني کوي، خو پاکستان کې مخالف ګوندونه اوس هم په حکومت دا تنقید کوي چې څنګه تر اوسه پورې پاکستان داوه کوي چې د ترهګرو او کلدم تنظیمونو مالی مرستې او درولې دي. کچره دا به حقیقت کې شوی وو نو پاکستان او خصوصي توګه پخوانی کابل سیمو کې به د ترهګرۍ پیښې
موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
پاکستان حکومت فیصله کړی دا چې د شروع د ورځې نه به د واګا د پولی د لارې افغان برآمدات بیا نه شروع کړی شي. خو د کووید 19 د مخنیوي لپاره چې کوم احتیاطي ګامونه اعلان شوي دي هغه به هم په پام کې ساتل کیږي. د خارجه وزارت ویاندې عائشه فاروقی تر مخه دغه فیصله د افغان حکومت لخوا د خصوصي خواست په بدل کې شوې ده او مقصد یې دی چې د افغانستان ترانزیت ریټ ته وده ورکړي شي. د هغې وینا وه چې پاکستان د افغانستان سره دواړه خیزه تجارت او په ټولو پولو باندې افغان ترانزیت ټریډ هم بیا نه بحال کړی شوی دی. په دې موضوع تفصیلی ریپورت د ډیوه خبریال الیاس خان راکړي.
او د دې ګام سره پاکستان د پاک افغان ترانزیتي تجارتي تړون د لاندې خپل ژمنې پوره کړې دي. په بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان افغانستان سره ټولو پولو باندې دوړخیزه تجارت او افغان ترانزیتي تجارت د کووېډ 19 نه وړاندې حیثیت باندې پرځای کړی دی. د پاکستان او افغانستان سوداګرو د پاکستان د دې ګام هرکلی کړی دی او ویلي دي د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ ټولې تجارتي لارې هر وخت پرانستې پکار دي او تجارت د سیاست کار کېدل نه دی پکار. وی او ای ڈیوا سره خبرو کې د ایف پی سی سی ای یا د پاکستان د تجارت او صنعتونو د ګډ سازمان یو پخوانی صدر او د پاک افغان ګډ تجارتي سازمان مرستیال صدر انجینیر د روحان اچکزی وینا وه.
زما په فکر دا یو ډېر ښه کار وشو او د فکر د ډېر وخت شو، لیکن ډېر درسته دا وخت کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم تجارتي کمې بخندونه هغه تقریبا ټول هوا د پاکستان کوم ترانزیت د ټولې دنیا ته د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا او نور ځای ته تللی شي او همدغه رنګه په افغاني مالونه چې دي هغه هم پاکستان ته او د پاکستان د لارې هندوستان ته لیږل کېدلی شي. او پکار دا ده چې نور په بارډر باندې اسانتیاوې جوړې شي.
یو افغان تاجر فیض الله خان اسحاقزی د واګا پولې پرانستلو هرکلی کړی دی او وایي چې د دې پولې بندیز له وجې افغان سوداګرو ته غټ زیانونه اوړېدلي وو، ولې چې د چابهار د لارې هند ته مالونه اوړلو باندې خرچ ډېر راځي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د اوې
لارې په خلاصېدو سره خوشاله دي د ډېر زیان بعد چې دوی ته ډېر تاوانونه واوښته په دا ډېر وخت کې، هغه په دا خاطر چې دوی ویل چې دا هفته په دا څو ورځې کې به دا لار خلاصه شي او پاکستان حکومت به واجی ورکولې، نو په دا خاطر د کندهار تجارانو مالونه وځنډوله. نو نن چې د افغانستان وزارت خارجه او د پاکستان وزارت خارجه کوم ویډیو کانفرنس وسو په هغه کې دا پریکړه وسوه چې د نن سبا د به دا لار خلاصېږي.
پاکستان د مارچ په میاشت کې د کرونا وبا له امله خپلې ټولې ځمکني لارې د ګاونډي هیوادونو سره تړلې وې. یاد دی وی چې د افغانستان لخوا د واګا پولې د لار خپل مالونه هند ته د وړلو دوباره اجازه ورکړې شوې ده، خو افغان ټرکونه به دا نشي کولی چې واپسۍ کې د هند نه افغانستان ته مالونه یوسي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تجارت یو وخت کې سدپاسه 3 بلین ډالرو ته رسیدلی وو، کوم چې دا وخت د خرابو سیاسي اړیکو او د پاکستان لخوا په افغان مالونو باندې یو شمیر محصولونه لګولو له وجې څه کم 1 بلین ډالرو ته راغورځېدلی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام.
دا وی او ای ډیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا د انګریزي ژبې اخبار نیویارک ټایمز او د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار د ډان د ریپورټونو تر مخه امریکا او 15 وستی ایشیایي ملکونو ژمنه کړې ده چې دا قسمه اقتصادي او تجارتي روابط جوړولو لپاره به په شریکه کار کوي. د کم په وجه بچي وستی ایشیایي مارکیټونه د جنوبي ایشیایي او د یورپ د مارکیټونو سره په اسانه باندې کاروبار او کار کولای شي. سیډون کې وايي پاکستان ته د امریکا او منځنی ایشیا د تجارتي منصوبې نه ګټي پورته کول پکار دي چې خپل اقتصاد په مضبوط کی او گاونډي هیوادونو سره پر امنه اړیکې جوړې کړي. خو دوی دا هم وايي چې پاکستان ته به د افغانستان، د هندستان او د نور گاونډي ملکونو سره خپل باور جوړولي، ولې چې دغه ملکونه پاکستان ته د ډېری مودې نه د تندروي او ترهاګرۍ ته وده ورکولو په معامله کې د شک په نظر ګوري. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبريال ارشد مومن تیار کړی.
د نیویارک ټایم ورځپاڼه وايي دې منصوبې تر مخه د هیوادونو باندې د افغانستان، پاکستان او هند سره د ریل پټلۍ او ګیس پایپ لاین د لارې تړل کیږي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایز مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل دې منصوبې عملي کېدو سره په دې خطه کې معاشي بدلون، خپلمنځي ګټورې اړیکې او تلپاتې امن راتلی شي. خو پاکستان ته به د خپل ګاونډي هیوادونو اعتماد ترلاسه کول وی.
هند هم چې د پاکستان په لارې تجارت نه کوي افغانستان سره، سنتلیشن سره پاکستان چې کم مال افغانستان ته لګلو وس اغم مزي او افغانستان نور وین مال اخلي، نو کدا خپل پالیسی دا ریلو کی پاکستان او د ریجن کې کم تعلقات دی هغه بهتر کی او تجارت بهتر کی، نو دا به د معیشت لپاره به مخوي او علاقې کې امن راوستو او کشیدګي لپاره به مخوي.
د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه ویلي د نورو امریکایي چارواکو تر څنګ د منځنۍ ایشیا حکومتي وزیرانو سره لیدلي او د سی 5+1 منصوبې باندې ورسره خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد ویلي باثبات او سوکال افغانستان په منځنۍ ایشیا کې د سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. خصوصاً کې وای دا منصوبه په پاکستان او ایران کې د چین سرمایه‌کاری او تجارتي منصوبو په موجودګۍ کې لوی چیلنج ثابتې دي شي او پاکستان ته به په چین او یا امریکا کې د یو هیواد سره تجارتي اړیکې ساتل وي. د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د نړیوال اړیکو څانګې مشر ډاکټر منظور پریده وای پاکستان ته به په دوه هیوادونو کې د یو سره د تجارتي اړیکو ساتلو فیصله کول ګران وي او د نورو هیوادونو ګټو حفاظت پر ځای ورته خپلې ګټې په پام کې ساتل پکار دي.
او زه به دا وایم چې هغه د سړی جګړې کولډ وار چې کومه زمانه ده هغه بیا مخې ته راځي. لکه یو طرف پاکستان خاص کر چې 1960 کې کومه د پاکستان او 1980 کې کومه د پاکستان پالیسي وه، کومه بهرنۍ تګلاره وه، نو زما په خیال چې هغه سیز به دوباره بیا دلته راځي او پاکستان به زما په خیال چې یو هیواد هم نظر انداز کوي نه. یو طرف ته به د چین نه خپله فائده لري، بل طرف ته به د امریکا نه خپله فائده لري. یو هغه بلن صفاو سیستم چې دی هغه د پاکستان د جغرافي په وجه باندې به یقینا چې دلته موجود وي.
څېړونکي وایي د امریکا د منصوبه په دې خطه کې د امن او سوکالۍ سبب ګرځېدای شي. خو په افغانستان کې امنیتي وضع د پاکستان، هند او افغانستان سره اړیکې او د امریکا د چین او ایران سره تعلقات په دې منصوبه اثر انداز کېدای شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان سرحد کوټه کې سوداګرو د کورونا وایرس لامل په بلوچستان کې هوټلونو او ریسټورانټونو ته د خلکو د تګ اجازه نه ورکولو پر ضد لاریون کړی دی. لاریون د کوټې د میټروپولیټن نه شروع شو. د احتجاج کوونکو وینا وه چې په ملک کې ټول تجارتي او سوداګری برخو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده، خو وسه پوره هوټلونه او ریسټورانټونه چې د کورونا وایرس د وبا خوریدو پس بند کړی شوی وو هغه ته د کار کولو اجازه نه دی ورکړی شوی، چې د دې د لاسه د هوټلونو او د ریسټورانټونو کاروبار کوونکو د زیان سره مخ دي او د دې کاروبار سره تړلي ډیر خلک بیروزګار دي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د ډیوه خبريال حمید سمسور راکړي.
دغه احتجاج د کوټي د شاروالۍ له دفتر څخه پیل شو. ګډونوالو پر انسکم سړک، جنا سړک او پر کنداري بازار باندې لاریون وکړي. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکول. بیا د کوټ شار تجارتي مرکز باچا خان چوک ته ورسېدل. هلته یې احتجاجي ناسته پیل کړله. وی احتجاجي غونډه ته د وینا پر مهال باندې د مرکزی انجمن تاجرانو جرنات سکتر علادات ترين وویل چې اوس ټوله کاروباري څنګه ته د پرانستل سو امر سوي دي، خو وټلانو او رستوران ته د اجازه نسته چې دوی ګراکان کښنوي. هم له دغه سبب دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا ګرون د اولی ورځ سره د ودو حالونه چې د شهدي حال چوته وای دا ټول بندو د نن پوری بندې یو میاسونی مخکې وټلانو د سبدا قدر اجازه ورکړي. دوی ګراک ته پرسل کولای شي، ګراک په وټل کې سیکشنه ولې نو په دې د وټل ولا خرص نه وځي گزارانه کېدل او د ودو حالونه چې باندې شهدي حال نور ډېر خلک بیروزګار دي، نور چې کوم نه ټینټونه دي، دا ټول خلک د ودو د حال سره د دې دغه تړل دي. او د دې سره سره هوټل والا او سره نظامی ډیر بد سلوک او ډیر درنې جرمانې په لګولې.
مرکزی انجمن تاجران د نرم بندیز د ختم کې دوه غشتنه هم کوي. د دوی په خبره چې اختر اوس را نږدې دی و دوکانو ته یوازې د ماشام تر او بجو پوری د خلاصې دوه اجازه سته. بیا لاغه ورسته ټوله تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل کېږي.
او بل مردا مطالبه چې اختر روان دی د کوانو ټیم د وو بجو سره مچ لاس بجو تر دا او غوزول سي.
تاجران وویل کچيري د دوی غشتنی و نه منل سي نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکي.
مجبورن مجنن روډو تر وتلی یو او سبات بلوچستان ایلتی اسمبلی و مخته در نور کوو. نو په داس سله کې موږ د پرلت نه د پرمنان چوک روان دی او موږ خپل مطالبه پر کول او غواړو چې مطالبه ومني.
د تاجرانو سازمانونه وی چې د کرونا د بندیز له سبب زخه له تیر څلور میاشتو زخه د دوی تجارتي چارې په ټاپه باندې درېدلې دي چې له سبب دوی له سختو اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ کړي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د ګل ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان په پارلمان کې حکومت مخالف سیاسي پارټو د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا د 13 آئینی ترمیم ختمولو او یا په دې کې د بدلون کولو په سر سخت نیوکې کړي او ویلي حکومت ته به په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون کولو اجازه ورنه کړي. پاکستان ویلي هندوستان سره د افغانستان سوداګرۍ لپاره د واګا سرحدي لار به د 15 جولای نه بیرته پرانیزي. په پاکستان کې نور یو کم اویا کسان د کورونا وایرس نمل شوي دي. د دې سره په ملک کې په دې وایرس د مړو کسانو ټوله شمېره 15,200 ته رسیدلې. افغا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره 12 میلیونه او 1.2 لک ته رسیدلې او تر اوسه د دې د لاسه 15 لک او یو کم 10,000 نه زیات خلک مړ شوي. او وقشي د خبرونو تفصيل ته. د پاکستان په پارلمان کې حکومت مخالف سیاسي پارټو د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا د اتلسم آئینی ترمیم ختمولو او یا په دې کې د بدلون قبولو په سر سختی نیوکې کړي او ویلي حکومت تبا په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون قبولو اجازه ورنکي. سینیټ کې د حکومت اتحادی ګوند ایم کیو ایم یو سینیټر محمد علي سیف په اتلسم آئینی ترمیم او لسم قومي مالیاتي کمیشن کې د بدلون په سر د بحث لپاره یو بل وړاندې کو، خو د اپوزیشن ګوندونو د سخت مخالفت وروسته د سینیټ چیرمن دغه بل رد کو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو سینیټر عثمان کاکړ په سینیټ کې د وینا په وخت وویل پاکستان صرف د پوز لپاره نه دی جوړ شوی، بلکې د بیلابیلو قانونو سره تعلق لرونکو 2 کروڑ خلکو لپاره جوړ کړی شوی او دا چې قانون جوړولو اختیار به د اولس د منتخب نمائندگانو په لاس کې وي. نوموړي تور لګولې چې د پوز په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون خبرې کیږي. پاکستان ویلي هند سره د افغانستان سوداګرۍ لپاره د واګا سرحدي لار به د 15 جولای نه پرانیزي. د پاکستان خارجه وزارت بیان دی عائشه فاروقی میډیا ته لیږلي یو بیان کې ویلي دغه فیصله د افغانستان حکومت په ځانګړي درخواست او د افغانستان ترانزیت ټریډ یا تجارت کې د مرستې قبولو په رڼا کې کړي. نوموړي ویلي پاکستان د پاک افغان ترانزیت ټریډ تړون لاندې خپلې وعدې سرته رسولي او په ټولو سرحدي پولو باندې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت د کورونا وایرس خورېدو وړاندې حالت ته رسولې. د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق هم نن په ټویټر باندې ویلي افغان سوداګرۍ ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پاکستان فیصله کړې چې د هندوستان سره د افغان سوداګرو د مالونو لیږلو لپاره د واګا سرحدي پوله د 15 جولای نه بیرته پرانیزي. محمد صادق په ټویټر ویلي پاکستان د وړاندې نه د افغانستان سره په سرحدي پوله په ټولو لارو د دوه اړخیزه سوداګرۍ فعالیتونه په ځای کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي افغان حکومت په وروستیو ورځو کې 170 نور طالب قیدیان خوشي کړي او طالبان په خپلو وعدو پوره کولو کې پاتې راغلي. د ملي امنیت د شورا بیان جاوید فیصل نن په ټویټر ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې 4099 طالب قیدیان خوشي کړي دي. نوموړي ویلي طالبان نه یوازې په خپلو وعدو کې پاتې راغلي بلکې تر اوسه پورې یې 9000 تنه پوځي امنیتي قیدیان خوشي کړي او نه یې د افغانانو وژني ودرولي دي. د ملي امنیت ویان جاوید فیصل دغه خبره په داسې حال کړي چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې د بندېدو په حق لا غوښتنې رد کړې دي او ویلي دي چې تر اوسه د جنگ نه بغیر بل انتخاب نه دی کړی. دا په داسې حال چې نن طالبانو د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت په ودانۍ حمله کړې. د سمنګان چارواکي وایي نن سهار خوب شا 11 بجې په ایبک ښار کې ملي امنیت او خاروالۍ ته څیرمه اول موټر بمی حمله شوی او بیا وسلوال د ملي امنیت ودانۍ ته داخل شو. د سمنګان ولایت د والي بیان صدیق عزیزی ویلي چې د پیښې له ځایه تر دې وخته 50 ژوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي. وروستي رپورټونه وایي چې د 200 ساعتو د جګړې وروسته اوس دغه انخته ختمه شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. په پاکستان کې نور یو کم اویا کسان د کورونا وایرس تمړ شوې دي. د دې سره په ملک کې په دې وایرس تمړو کسانو ټول شمیره 15,200 او شپږ شپېته ته رسیدلې. پاکستان کې په تیر شواروز کې په نورو 2,700 او یو کم اویا کسانو کې د کورونا وایرس پخلې شوې دي. د سرکاري شمیرې تر مخه پاکستان کې تر اوسه پورې 2,05,000 او 600 کسان د کورونا وایرس نه متاثر شوې دي. سرکاري شمیرې تر مخه په متاثر شو کسانو کې 1,06,000 او 900 کسان بیرته ښه شوي دي او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 12 میلیونه او 1,90,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,000 یو کم او 1,000 او 600 خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 3,000,000 او 15,000 او د عمر شو خلکو شمیره 1,00,000 او 15,000 ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه غوښی. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا په افغان حکومت تور لګولې ده چې د امن پروسه کې خندونه جوړی چې په وجه په افغانستان کې جګړه دوام ومومي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی دی چې د امن د بین الافغانی خبرو شروع کولو د پاره دی د دوه تړون عملی شي کوم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. افغان حکومت دا خبرداري ردی او وای چې طالبان خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلي دي. تفصيلي ريپورت په افغانستان نه حکمل روان راکړي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې افغانانو ترمنځ سولې د خبرو د پیل لپاره باید د دوه تړون عملی شي چې د دلیل امریکا سره لسلیک کړی دی. نو موري د تړون عملی کې دل د توتريخوالي کمښت او د بین الافغاني خبرو د پیل لار بلل خو ویلې دي د تړون عملی کې دوه صورت کې توتريخوالي کمښت او د جګړې درول غیر منطقي غوښتنه ده. د طالبانو ویان دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر ولیکل چې اوس هغه وخت دی چې د طالبانو ډله له توتريخوالي لاس واخلي او په رښتینی ډول د سولې بهیر کې ونډه واخلي. او دا هم ویل دي چې د طالبانو لخوا پر خارونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه چې خلک یې قربانیان دي د نړیوال ټولنې او خلکو هغه هیلې ته زیان رسوي چې د خبرو پیل او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره یې لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر له دواړو لورو د بندیانو د خلاصون بهیر پر ژر بشپړولو ټینګار کړی او دا یې سنځ دي حل لارا او منطقي دریز بللای دی. طالبانو 13 ورځ وویل چې په غور هرات او کندهار ولایتونو کې د افغان حکومت زندانیان خوشی کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل افغان حکومت په دې ورسته ورځ کې یو سلاتیا طالب بندیان خوشی کړی خو طالبان په خپل ژمنو کې پاتې بولی. او د ملي امنیت شورا ویان جوید فیصل د دوشنبه په ورځ په ټویټر ویل افغان حکومت تر اوسه پورې 4199 طالب بندیان خوشی کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا ویلی وو د وسلوالو طالبانو 1529 زندانیان چې د مخدراتو کو کاچاک سړی تختونې ایجنسی تیری د ښځو سنگسارولو ترور او نور حکومت عبودی جرمونو لکابله زندانی دي نه خوشی کوي او له طالبانو یې غوښتي چې افغان حکومت ته د خپلو بندیانو نوې نوملړ وسپاري. هغه ویلی طالبان په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي نه د حکومت زر تنه فوزي امنیتي بندیان خوشی کړي او نه یې د افغانانو وژنه درولې ده. غوښتل مو په دې اړه د افغانستان ملي امنیت شورا نظر د ځان سره ولر خو د هڅو سره سره په نظر اخیستلو بریالي نشو. خو د سیاسي چارو شنون کې نصرت الله حقپال وای دی بندیانو د خلاصون پروسه د خند او ځن سره مخامخ د افغان حکومت غواړي چې یو څه وخت واخلي او دغه پروسه یو څه وزنډوي. خو ظاهرا چې د امریکا د هڅو نخکاري هغه تلوار لري او ډونالد ټرمپ حکومت غواړي چې د نوومبر تر دریمې پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ ولري او بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دوی زیاتوي داسې ښکار چې سیمه ییز او منطقوي چاپیریال دی ته چمتو دی ترڅو بین الافغاني خبرې پیل شي.
د زمي خلزات سفر ته په کتو سره د دوی غو فشارونه چره وړي وو. تاسو کې د مصالحې علي شورا د مشر عبدل عبدالله خبرې مو ګوري هغه هم د زندانیانو په خوشی کولو ټینګار کړی وو. نو داسې ښکار چې سیمه ییز او منطقوي چاپیریال هم دی ته چمتو دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي او امریکایان تر ټولو د ډیر غوښتون کې دي. ظاهرا خصوصا هغه ادارې چې د زلمی خلزاد ملاتړ کوي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت به انعطاف وخي او دوی به د طالبانو بندیان خوشي کې بین الافغاني خبرې به پیل شي.
تاکل شوی و چې څمو دا وړاندې دي طالبان او افغان دولت دیپلاوی ترمن خبرې پیل شي. خو ظاهرا د زندانیانو د خوشي کولو پر سر اختلافات لامل دا خبرې تر دې د مزنډیدلې دي. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
تاسو د ریوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه غوښتي. د پاکستان قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په نږدې موده کې یو ځل بیا د ترهګرو په فعالیتونو کې او په ترهګریز حملو کې زیاتې لیدل شوې ده. او په دې کې تازه پیښه د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څنګه آی ایس پی آر وای چې پرون د اتوار په ورځ شوې ده چې د ترهګرو لخوا په یوه حمله کې د پاکستان د فوز څلور فوزیان وژل شوې دي. د قبایلی زیلونا منتخب د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وای دغه پیښې ښایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په قبایلی زیلو کې د تندرو په مکمله خاتمه کې پاتې راغلي دي. د کم چې دوی دعوی کوي خو دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای چې په یوه سیمه کې امن جوړول مدام لا ډیر وخت اخلي او په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ د پیښو زیاتېدو یو سبب د دې سره په پولا پروت په گاونډي ملک کې د بدامنۍ حالات هم کېدای شي چې دغه سیمه ته هم محفوظ نه ده پاتې. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال عدنان بتني راکړي.
بیان کې دا هم ویل شوې چې امنیتي سرتیر د زیات تر 200 سره سم په سیمه کې موجود وسلوالو ډزې پھیل کړې. سی په پھیل کې څلور پاکستانی عسكر هم ورزل شوی. د سیمه ته میډیا رسد نه کیږي چې هلتنه کرا او رښتینی معلومات تر لاسه کړي. په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیات ورسته ور بیا نه امنیت پېښه سیوا شوې چې پکښې د عام خلکو هدفې وژنې او په امنیتي سرتیر بریدونه کول شامل دي. په شمالي وزیرستان کې د شپږکلن ضرب اعظم عملیات ورسته ور بیا نه امنیت سیوا شوی چې پکښې د عام خلکو د هدفې وژنې او په امنیتي سرتیرو مریدونه کول شامل دي. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې هم په تخیل تحصیل محمد خیل سیمه کې د یو کسر لتن څخه جدا کړی شوی او هم په دغه ورځ میرالی تحصیل خیسور علي خیل سیمه کې هم دوه تنکي ځوانان چې عمر له 18 او 19 کلو په هدفې برید کې وژل شوی وو. پولیسو ویلي وو د کورول په مودیت مقدمه د نامعلومه کسانو پر خلاف درج کړي. په شمالي وزیرستان کې دغه نه امنیتي پیښې په داسې حال سیوا شوی چرته چې شپږ کلو وړاندې نه امنیتي پرځت په کال 2004 لسم کې په پراخه کچه سره ضرب اعظم نوی پوځي عملیات ترسره شوې دي او پوځوي دي عملیاتو پر مهال وسلوال د پراخه ضربونه لګولي او دوی له قبضې څخه شمالي وزیرستان په بشپړه توګه اخلاص کړی. د سیمه د قومي پارلمان منتخب شوی غړی او د پی ټی ایم مخکښ محسن داوړ وای دوی بیا پوښتنه کوي چې تر ضرب اعظم عملیات ورسته امنیت په ځای کړی شوی بیا دلته نه امني څرنګه د حمله لري.
فوج د پاتې کېدو د پاره باغی سندس جواز خامخا لټای مونږ له دې خبره جواب راکې صلاحیت نشتا د دې طرح غره ختمولو د دې صلاحیت موي نو بیا هم ډیفینیټلی هم دا خبره ده چې بیا مو اراده نشتا د دې طرح غره ختمولو نو لکه دا خو مطلب دا دی چې دا خو ما په حال بنده هلیت یو انتها ته نه چې تاسو دا سپین میدان پرې دما او کډو کما نو بیا تا غسبین میدانم نشه کنټرولولای او هغه کې مت ته غری نشه ختمول.
په دې تیر ورځ پیښه په ملکی کچه د افسوس سرګندونه شوی او په کمی پارلمان کې د حکومت مخالفه شاباز شریف د وژل شوی عسكر د اطلان لنوم سره یاد کړي. خو په سوشل میډیا د پښتنې کې شوې ته اطلان ویل دا پښتنه څوک ولې نه کوي چې د ضرب اعظم عملیات ورسته بیا هم هر ورځ پاکستانی امنیتي سرتیری په وسلوالو بریدونو کې وژل کیږي او د هغوی لپاره څوک आवाज نه پورته کوي او نه د پاکستان په مطبوعاتو کې ځای ورکړل کیږي چې څنګه وسلوال په شمالي وزیرستان کې په خلاص مچ فعالیتونه تر سره کوي. په دې اړوند فوز یو پخوانی افسر او دفاعي څارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای
تر څو پوری چې افغانستان کې پورا امن نه راغله او هغه د کی چې کم جنگ دی هغه تر څو پوری نه ختم شوه او نو یقین خبره ده چې نه افغانستان کې او نه پاکستان کې امن راتللې شي. د دې ختمې دلته ستاسانه باندې کې د تاسو ته ما دا څلور طرفونه وکړل چې یو علاقیز دی بل د پاکستان یا د افغانستان تر خپل تر دننه دی او درېمه خبره ده چې د خلکو کمیسټون دی او څلورمه خبره ده دا چې قسمه امبیات به په مستقبل کې هم کیږي تر څو پورې چې دا ټولې مسالې په یو ځل باندې نه دي حل شوې.
د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیات وروسته سیمه ایز خلک روانه نه امنۍ اندېښنې لري او وایي بیا وسلوال سره یو ځای کیږي. دا دې هم یادوي چې په وروستیو جون میاشت کې د امریکایي سټیټ ډیپارټمنټ په خپل کالنیز ریپورت کې ویلي وسلوال په پاکستان کې اوس هم مضبوطې ځالې لري. خو پاکستان په دې ریپورت د غمرازۍ اظهار کړی او دا ریپورت یې رد کړی وو. عدنان بیٹنای وی او اے ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د تعلیم یافته ښځو لپاره د ډیجیټل سکلز پروګرام یا د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې د هغو مهارت زیاتولو په غرض د نړیوال بینک او ملټي ډونر ټرست فند پر مرسته د یو پروجیکټ پرانیسته کړی ده. په دې پروجیکټ کې به د صوبې 3000 ښځو ته په ټاکلې شوې موده کې د کمپیوټر مختلف کورسونه ښودل کېږي او دوی به د دې جوګه کولای شي چې په مارکیټ کې د انټرنیټ د لارې آنلاین کاروبار وکړي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ چارواکی وای د پروجیکټ مکمل دو وروسته به 10% ښځو ته په دې پروګرام کې شراکت کوونکی کمپنی د نوکرو ورکولو پابندی. په دې موضوع باندې تفصيلي ريپورت د ډیو خبريال عبدالرزاق راکړي.
د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ له خوا دا پروجیکټ د نړیوال بانک په مرسته سره پیل کړل شوی دی. د پروجیکټ منیجر محمد بلال ویو ویډیو ته ویل د دې منسوبې شروع کول مقصد زنانو ته د انټرنیټ د لارې د ځان د پاره د ګټې وټې لار خونه کول دي.
ورډپریس ټریننګ دی، اډا فوټوشاپ ټریننګ دی، د دین علاوه ای ډبلیو ایس کوم وته وی کورسیرا کوم دی، دا مختلف کورسز دي. مختص شوی فند چې د دې لپاره کوم دی هغه تقریبا 1.5 کروڑ روپے دی، 15 ملیون. انیشلی کوم 1500 فیمیل دی هغه د کووډ 19 په وجه باندې مونږ دا انلاین ټریننګز ورکو. د دین پرسته چې کوم دی نو مونږ هم فزیکلی ټریننګ دی ته ورکو په ډیفرنٹ یونیورسټی
د چارواکو د وینا تر مخه په ډیجیټل سکلز پروګرام کې د اتلس کالونه تر 1.5 کالو عمر پورې میرمنې د دغه ادارې په رسمي ویب سایټ د رجسټریشن کول وروسته د تربیتی پروګرام برخه جوړېدلی شي. په خیبر پختونخوا کې د کمپیوټر پروګرامینګ ټیکویل نومې یو ادارې مشره مهری نباس وایي چې زیاتره میرمنې د تعلیم تر سره کول وروسته د نوکرو د نشوالي لکبلا په کورونو ناستی وي. نو موړی وایي کچري دغه زنانا د کمپیوټر پروګرامونو په اړه پوهه تر لاسه کړي نو د هغې په مرسته سره د کورونو دننه پیسې ګټلی شي.
که دغه سې چې نه کې فریلانسینګ د کی خپل کاروبار شروع کین نو اوی د پاره خو بده ډیره زیاته خبره وي او بل دا چې ډیره ملازمت خو هم ورته ملي دي چې خو دې لکه کورونو کې ناس توان دي چې کمپیوټر کې د کی نو دې لکه انستګرام په ثرو، ټوئیټر په ثرو، فیسبوک په ثرو ځان مشهورول شي او څنګه چې بهر ملکونو والا آوټسورسینګ کوي لکه اوی ته بدی کار کوي او دې روزګار ګټي.
د پیښور سره تړولرونکي د زنانو د حقوقو فعاله شګفتہ خلیق د حکومت د دې پروګرام پیل کولو ستاینه کوي او وايي چې کمی زنانا د ټولنې د دود دستور لکبلا د کور بهره نوکری نشي کولای نو داسې ډول منصوبو شروع کولو سره هغه میرمنې په خپل خپل او درېدو جوګه کېدل شي.
پریکټیکلی ویمن امپاورمنت لپاره دا ډیر پوزېټیو سټپ دی. آنلاین او ورچوال ورلد خو یو بل دنیا ده. نو دې ټریننګ سره دا فائدہ دی چې دې ته پته لګی چې د دې چې کوم سکلز دي، د دې چې کوم مهارتونه دي، هغه مارکیټ چیرته چیرته شته او دې ځان لپاره نوې وینیوز ایکسپلور کولی شي، بزنس لپاره نوې اپورتونټیز لپاره.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د چارواکو د وینا تر مخه پړومبي پړاو کې د پروجیکټ مودا یو کال ټاکل شوی دا. دی وايي کمی زنانا چې په دې مرحله کې د کمپیوټر د پروګرامونو تربیت حاصل کړي نو پروجیکټ کې شراکت کون کې کپنی با د دغه میرمنو 10% زنانا وتا د نوکرو ورکولو پابند وي. عبدالرزاق، وی ویډیو، پېښور.
تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان د وفاقي حکومت د دې فیصلې نه پس چې د ملک په شمالي برخو کې د پی ټی ډی سی ټولې هوټلې او موټلې بندې کړې شي، تقریبا 450 نه زیات کارکونکي بیروزګار شوي دي. د پی ټی ډی سی د ملازمینو د اتحادیه مشر یار محمد خان بھټو وای دغه فیصله مکمل د آئین پر ضد ده او د دې سره با په خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې د سیالګری صنعت ته ډیر زیات تاوان رسی. دوی وايي دوی به د حکومت د فیصلې پر ضد خپل احتجاج جاری ساتي. خو د پی ټی ډی سی د ادارې مشر انتخاب عالم وايي چې حکومت دغه فیصله موجوده حالات ته د جوړې کتنې نه پس کړی ده. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د دیو خبريال احسان محمد خان راکړي.
د یادې ادارې د کارکونکو لخوا د حکومت دغه پریکړې پر ضد احتجاج هم روان شوه او د پی ټی ډی سی د افسرانو د اتحادیه یو مشر یار محمد خان بټو وی او ای ریډیو ته ویلي د حکومت دغه ګام سره په سلګونو کورنۍ د مشکلاتو سره مخ شوې دي او دوی به د دغه حکومتي ګام پر ضد خپل احتجاج روان ساتي.
کسان چې کوم دې نو کورونه ویستل او هغه کسان چې کوم دې 50-150 کالو پورې چې کوم دې هغه په دغه شوبه کې په دغه کې چې کوم دې هغه تجربه و اس کې سم مرات نه دی ورکړي تر څو پورې چې کوم دې حق چې کوم دې نه ملاوي شي ملازمین چې کوم دې دې کې راځو چې موږ بالکل احتجاج کوو ځان بسیزو خپل بچو له چې کوم دې زمونږ نور هیڅ دغه نشته او دغه وایي ذریعہ و چې کوم دې بډي فیټ کې چې کوم دې موږ خپل ځواني ختمه کړل شل 30 کال 10 کال پورې نوکری وکړل او اوس چې کوم دې د اخیری وخت کې موږ زیاته کې موږ د هر هدف پورې تلوته
د پی ټی ڈی سی دغه هوټل چې پکې تر 1450 کارکونکو د مرکزی حکومت په امر د نوکرو څخه لری کړی شوی دی. د دغه ادارې منیجنګ ډایریکټر انتخاب عالم وی او ای ډیوتا د حکومتي دریس په لړ کې ویلي د دې ګام مقصد بار ملکی او ملکی سیلګرو ته زیاتونه زیاتی اسانتیاوی ورکول دي او د عالمی معیار اسانتیاوی هله ممکن دي چې دغه هوټل او کاروبارونه شخصي کمپنیانو ته وسپارل شي. په دې هکله نوموړي زیاته کړه
دا څه کار دي چې کم بزنس شلول دي کنه دا د پرایویټ سېکټر په دې کې افیشنسی مراوسته شي سټانډرډ مراوسته شي کوالټی مینټین ساتل شي نو دا پرایویټ سېکټر په خطرې کې باندې کول شي. نو جنرال دمغه پالیسی هم دا چې دمغه پرایویټ سېکټر ته چې کوم دي ورکو او پرمغه چې کوم دي فیسیلیټیشن ای سره مرسته کو او را باندې چې کوم دي نظر ساتو ریګولیشن کو نو دا زمغه کاری او باقی بزنس کار به چې کوم وی هغه به د پرایویټ سېکټر به موږ ای سره فیسیلیټیشن کو پرایویټ سېکټر خو په خپل به بیا ګوري چې ای دا کم کسان پکې ای ساتي ګور د دې ته خو چې کوم دي عام سړینا زیات چانس ته شریده بدو کاره دوه ورمه لاوشي.
تیر کال هم د حکومت لخوا د سیلګرای د پرمختګ ادارې په ټکسلا پنجاب کې د خیبر پختونخوا په چتر گلگت بلتستان استک او د بلوچستان په خوزدار سیمو کې موجود دغه هوټل تړل شوی وي. د پی ټی ڈی سی دغه هوټل په خیبر پختونخوا او شمالي سیمو کې جوړی دي چې دغه د اسلام آباد نه تر لری پرتو سیلګرای مشهور سیمو په منځ کې د سفری دمه او شپې تیرولو لپاره ډیر مناسب ځایونه ګڼل کیږي. یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم جوړیدو وړاندې په خپل ویناګانو کې سیلګرای ته د ودی ورکولو بیا بیا لوزونه کړی وو. احسان محمد خان ویو ای ډیوا پېښور.
اوسماندی کو په نړۍ کې او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال په هندستان کې په یو ورځ کې د کرونا وایرس د زیاتو پیښو نوی ریکارډ جوړ شوی دی. اخوا په امریکا کې د کرونا پیخي د غشانتي مخ په زیاتې دودي او په مکسیکو کې هم د کووډ 19 نه د مرګونو شمیر د اټلی نه اوخته دی. په امریکا په نړۍ کې د کرونا وروستی حال د ډیوا همکار مجاهد جواد راکوي.
د هندستان روغتیایي چارواکو د ګولې دوشنبه پورې زویلی په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا 28001 پیخي تایید شوې دي. په هند کې له امریکا او برازیل وروسته د کورونا تر ټولو زیاتې پیخي دي او چارواکو پکې په زیاتو ځایونو د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا لاکډاون لګولای. د مکسیکو روغتیایي چارواکو د اتوار یکشنبه پورې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له کورونا څخه د مړینې شمیر له 15,000 څخه واوخت او په دې توګه د کورونا د زیاتو مړینو لپاره په نړۍ کې څلورم هیواد شو او خلکو ته د ټولنیز واټن ساتل د ماسکونو تړل او د لاسونو وینځل یو ځل بیا وریاد کړی دی. د مکسیکو ولسمشر انډریس مانویل لوپیز اوبریډر ویلی په دغه هیواد کې د کورونا شدت په کمیدو دی او یوازې یو په څلورم برخه ایالتونو کې پیښې زیاتې شوې دي. هغه د خلکو د ژغورل کېدو پر اړتیا ټینګار کړی خو ویلی دی چې اقتصاد هم باید ونه درېږي. په امریکا کې د اتوار یکشنبه په ورځ یو ځل بیا د کورونا تر شپېتو زرو زیاتې نوې پیښې راپور شوې دي ځکه چې په فلوریډا، ټکساس، لویزیانا، اریزونا او ګڼو نورو ایالتونو کې پیښې په زیاتېدو دي. په فلوریډا کې د اتوار یکشنبه په ورځ په یو ورځ کې د 15,299 پیښو راپور ورکړل شو او دا شمېره له تیرې ورځې څخه 3,500 زیاته ده. په امریکا کې د روغتیا لوړ پوړو چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د خلکو ترمنځ د باندې تک پر وخت ماسکونه وتړي ترڅو د وبا خپرېدل کنټرول شي او ټینګار کوي چې د ماسکونو تړل باید په ټول هیواد کې لازمي شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د لومړي ځل لپاره هغه وخت له ماسک سره ولیدل شو کله چې د خالیه شنبه پورز د والټر ریډ په نامه له یو پوځي روغتیایي مرکز څخه لیدنه کوله. ټرمپ وویل کله چې تاسو په روغتون کې یاست نو زه فکر کوم چې دا ډیره ښه خبره ده چې ماسک واچوي. د ګولې دوشنبه پورز په کروشیا او څلور اسپانوي سیمو کې هم د ماسکونو تړل لازمي شوی دی. اسپانیا یو له هغه هیوادونو څخه ده چې د کورونا په واسطه سخت ځپل شوې ده. په دغه هیواد کې تیر میاشت لاکډاون نرم شوې دی خو ځینې چارواکي یو ځل بیا د محدودیتونو لګول پیل کړی دي ځکه د کورونا په پیښو کې پکې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی او چارواکو د کورونا د دوهمې څپې له راتګ څخه ویره څرګنده کړې ده. د جنوبي افریقا ولسمشر یو ځل بیا د الکولو په پلورلو باندې بندیز لګولی او د اتوار یکشنبه پورې د شپې ګرځ بندیز هم ولګوه. په افریقا کې د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې په جنوبی افریقا کې دي. ولسمشر یې په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې په روغتونونو کې نور دومره ځای نشته چې د الکولو پورې تړلو ټپیانو ته ځان ورسوي. په هندوراس کې بیا چارواکو اعلان وکړ چې د کورونا له امله په مارچ کې د لومړي ځل لپاره لګیدلی ګرز بندیز د یوې بلې اونۍ لپاره اوکړي ترڅو د کورونا خپرېدل کابو شي. دا مهال په ګرد نړۍ کې په کورونا داخته کسانو شمیر له 1.5 میلیونه او پرې د مړو شویو کسانو شمیر له 15,200 څخه زیات شوی دی. یوازې په امریکا کې په کورونا باندې نږدې 3.5 میلیونه کسان اخته او تر 1,8 لک زیات نور مړه شوي دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډی سی.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. نن د ګلورس کال 2020 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان په پارلمان کې حکومت مخالف سیاسي پارټو د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا د 13 آئینی ترمیم ختمولو او یا په دې کې د بدلون کولو په سر سخت نیوکې کړي او ویلي حکومت ته په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون کولو اجازه ورنه کړي. پاکستان ویلي هندوستان سره د افغانستان سوداګرۍ لپاره د واګا سرحدي لار به د 15 جولای نه بیرته پرانیزي. په پاکستان کې نور یو کم اویا کسان د کورونا وایرس نمله شوي دي. د دې سره په ملک کې په دې وایرس د مړو کسانو ټول شمیره 15,200 او شپږ شپېته ته رسیدلې. افغا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 12 میلیونه او 1.9 لک ته رسیدلې او تر اوسه د دې دلاسه 15 لک او یو کم اویا زره نه زیات خلک مړه شوي. اوس وخت دی د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په پارلمان کې حکومت مخالف سیاسي پارټو د تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا د 13 آئینی ترمیم ختمولو او یا په دې کې د بدلون کولو په سر سختي نیوکې کړي او ویلي حکومت ته په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون کولو اجازه ورنه کړي. سینیټ کې د حکومت اتحادي ګوند ایم کیو ایم یو سینیټر محمد علي سیف په 13 آئینی ترمیم او لسم قومي مالیاتي کمیشن کې د بدلون په سر د بحث لپاره یو بل وړاندې کو خو د اپوزیشن ګوندونو د سخت مخالفت وروسته د سنټ چیرمن دغه بل رد کو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو سینیټر عثمان کاکړ په سنټ کې د وینا په وخت وویل پاکستان صرف د پوز لپاره نه دی جوړ شوی بلکې د بیلابیلو قانونو سره تعلق لرونکو 2 کروڑ خلکو لپاره جوړ کړل شوی او دا چې قانون جوړولو اختیار به د اولس د منتخب نمائندګانو په لاس کې وي. مولي تور لګولې چې د پوز په وینا په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون خبرې کیږي. پاکستان ویلي هند سره د افغانستان سوداګرۍ لپاره د واګا سرحدي لار به د 15 جولای نه پرانیزي. د پاکستان خارجه وزارت بیان دی عائشه فاروقی میډیا ته لیکلي یو بیان کې ویلي دغه فیصله د افغانستان حکومت په ځانګړي درخواست او د افغانستان ترانزیت ټریډ یا تجارت کې د مرستې کولو په رڼا کې کړي. نوموړي ویلي پاکستان د پاک افغان ترانزیت ټریډ تړون لاندې خپلې وعدې سرته رسولي او په ټولو سرحدي پولو باندې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت د کورونا وایرس خورېدو وړاندې حالت ته رسولې. د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق هم نن په ټویټر باندې ویلي افغان سوداګرۍ ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پاکستان فیصله کړی چې د هندوستان سره د افغان سوداګرو د مالونو لیږلو لپاره د واګا سرحدي پوله د 15 جولای نه بیرته پرانیزي. محمد صادق په ټویټر ویلي پاکستان د بلاندې نه د افغانستان سره په سرحدي پوله په ټولو لارو د دوه اړخیزه سوداګرۍ فعالیتونه په ځای کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي افغان حکومت په وروستیو ورځو کې 180 طالب قیدیان خوشي کړي او طالبان په خپل وعدو پوره کولو کې پاتې راغلي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل نن په ټویټر ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې 4,099 طالب قیدیان خوشي کړي دي. نوموړي ویلي طالبان نه یوازې په خپل وعدو کې پاتې راغلي بلکې تر اوسه پورې نه خو زر تنه پوځي امنیتي قیدیان خوشی کړي او نه د افغانانو وژني او درولې دي. د ملي امنیت ویان جاوید فیصل دغه خبره په داسې حال کړي چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې د بندېدو په حق لا غوښتنې رد کړي دي او ویلي دي چې تر اوسه د جنگ نه بغیر بل انتخاب نه دی کړی. دا په داسې حال چې نن طالبانو د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت په ودانۍ حمله کړي. د سمنګان چارواکي وایي نن سهار خوب شا یولس بجې په ایبک ښار کې ملي امنیت او خاروالۍ ته څیرمه اول موټر بمی حمله شوي او بیا وسلوال د ملي امنیت ودانۍ ته داخل شو. د سمنګان ولایت والي بیان صدیق عزیزی ویلي چې د پیښې له ځایه تر دې وخته 50 ژوبل کسان هسپتالونو ته وړلی شوي. روسي رپورټونه وایي چې د 200 ساعتو د جګړې وروسته اوس دغه انخته ختمه شوې ده.